السلام علیکم احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مهم خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په ایکس پاڼه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په 5 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نشته درې اونۍ مخکې نوې ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیالي استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنجشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډېر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼې ګوڼې او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډېر لږ باران ورېدلی دی چې د ځینو راپورونو له مخې په تېرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورښت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینې د لیږدېدو نظر ورکړی و. د ایران ارنا اژانس د پنجشنبې په ورځ د پزشکیان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بله هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلازمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نشو هوارولی. پزشکیان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمې مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه وو ورکړي. اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تېره شپه د زاپروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپروژیا د اوکراین یو صنعتي ښار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اوري. افغان طالبان د هند د مرستو ګړندۍ لټې پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکی نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و.
سیف د چلډرن ماسه وایي په افغانستان کې هره میاشت په لسګونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماینونو له امله مرژوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمیو شین اوس ډېر زیات پراتې هلته معلومیږي نه پټتي لکه څه خاور لاندې څه بیو دي څه پردي کې معلومیږي نه ښکاره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له ایران او پاکستانه د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغان سندرغاړي آریانا سعید څرګندونې لرو.
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلي سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له هند څخه د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له مهال ویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې ایسار افغانستان چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوې دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزي آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلي کې د هند د سوداګرۍ د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې، ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبۍ ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چارې آسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونی رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزي آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولې تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لاره ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنجشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندۍ کولو هڅه یې وکړه. همداراز د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوې ډلې د همکاریو غوښتنه وکړه. نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 5 ورځني سفر ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړ پړ شوي چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګره ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي، خو دغو اختلافاتو دې ته زمینه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اګست 15 را وروسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي برید پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و په کابل باندې برید وسو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل سوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلي معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې ناراموي او اسلام علي چلند سره وکړي. تیر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګله دېش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظره به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د سار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د برخي یا چادري اجباري کول د شوزو پر خپل واقعي ښکار بریټ بلل دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر بیرمن یا اونچونی وای د دغه محدودیتونو له امله د روغتیايي او نورو عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې لستون سره مخامخ شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقې یا چادرې د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقونو د طرز اسمانوایي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په هغه اعلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلي دربار له لورې د دې په اکس پاڼه خپور شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې یې غواړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د اعلامیې په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پرله پسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړي دي.
د طالبانو له لورې د ښځو د محدودولو، د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یوه بله هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کېنول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو له لورې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پېژندل هغوی د خپلو مخ په زیاتېدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقص پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په اعلامیه کې دغه شان په هرات، کابل او نن افغانستانه بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوی، لکه برقه یا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې لا ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل مخکې شپږ کلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یووړ، خو د داخلېدو اجازه ورنه کړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی، پرېږدئ چې ډاکټر ته ښکاره کړم. سره له دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه رانه کړل شوه. نه یوازې زه، بلکې هېڅ یوې ښځې ته اجازه ورنه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي، وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه کیده چې کنټرول زیات کړي. آن د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه له برقې پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي.
که څه هم طالبان اجباري برقې او چادرې یادوي، خو ټینګار کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي. مخکې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له عملي کېدو وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د توکیو ځمکني ماینونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډېرې ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسېدونکی پیر محمد دی چې د روان میلادي کال په پیل کې لس کلن ورور صادق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودېدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پېښې میاستې اوړي، خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی. سیف د چلډرن د 2016 نه تر 2025 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکي اغیزې په نوم په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د پنځمې په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې باندې خپور شوی، ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو له پلوه یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور لمخه دا محل لک تر لګه شپږ اشاریه څلور میلیونه افغانان د ځمکنیو ماینونو او له جګړو پاتې نورو چاودیدونکو توکو له خطر سره مخ دي. د دې ادارې په ټکو ماشومان د ټولو چاودنو لامل وزل سویو او ټپیانو شمیر تر اتیا سلنه برخه جوړوي، ځکه دوی ډیری وخت د لوبو کولو، کرنې، څارویو ساتلو یا د اوسپنې راټولولو پر مهال د ناچاو د توکو سره تماس نیسي. د ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په حواله لیکلي ارقام ښیي چې د 2021 کال د اګست او 2023 کال د مې ترمنځ 3,704 ملکي تلفات ثبت شوي چې درې پر څلورمه برخه یې د هغو چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوي چې په ګڼ مېشتو سیمو لکه ښوونځیو، بازارونو او جوماتونو کې چاودیدلی دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې اټکل کړی چې په 2025 کال کې به 4.4 میلیونه خلک د ماین پاکۍ مرستې ته اړتیا ولري چې د 2024 کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په ماینونو ککړې او د لاسرسي وړ نورې سیمې هم موندل شوي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکي هم پرې ټینګار کوي، خو دوی د خپلو فعالیتونو د دوام پر وړاندې د مالي ملاتړ او بودیجې کمښت ستر خنډ بولي. له دې ډلې د یوې نړیوالې مؤسسې د ټیمونو سپروایزر حبیب الله فدا چې نه یې غوښتل راپور کې د مؤسسې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم هره میاشت د هیواد په کچه له 40 تر 45 کسان چې په خبره یې 80% یې تر 13 کلونو کم عمره کسان دي د ماینونو او چاودیدونکو توکو قربانیان کیږي، خو په خبره یې د دوی په ګډون د اکثر مؤسسو فعالیتونو د مالی ملاتړ او بودیجې د کمښت له امله د تیر په پرتله 80% کم شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د ادارې له لوري تقریبا 10 ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د یواري یا د ناچاو د توکو د ماینونو او خطرناک توکو د پوهاوي ټیمان موجود و. متاسفانه اوس فعلا دغه ټیمان د ریسک ایجوکیشن یا د چاودیدونکو توکو د خبرتیا ټیمونه تقریبا د دریو ته راغلي دي. اویا سلنه ټیمان چې دغه بجټونو او دغه د پیسو د کمښت په اساس باندې کوم چې خارجي هیوادونه د افغانستان سره ترسره کولی په دې کې کموالی راغلی دی. کافی اندازه ډیمان موجود ندی، خصوصا درې پرتو سیمو کې دغه پروسه چې دا هغه ځانګړنه ده.
د سیف د چلډرن د راپور له مخې یوازې په 2024 کال کې په افغانستان کې 1543 ماشومان وزل سوي او یا ټپیان سوي چې د دې تلفاتو 90% د چاودیدونکو توکو سره تړاو لري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
آریانا سعید مشهور افغان سندرغاړی خپل هغه سندر هالیوډ ته وړاندې کړه چې سش کال د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو ته نمانده شوې ده. میرمن سعید د مراسمو په څنډه کې وویل
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوډ حضور دارم و یکی از آهنگای ما که به نام ما با امید ایمان داریم است نامزد جایزه بهترین آهنگ شده.
آریانا سعید لومړی افغان سندرغاړی ده چې سندرې د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. آریانا سعید، جیف بیل او جوان بیل دا سندره په ګډه جوړه کړې ده. دا سندره د میرمن سعید او د بروکلین د ځوانانو کورس په نوم ډلې لخوا وړاندې شوې ده. د هالیوډ د رسنیو د موسیقي جایزو مراسم د نومبر په 19 د امریکا د کالیفورنیا په هالیوډ کې ترسره شول. د طالبان حکومت موسیقي حرام کړی. میرمن سعید د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره هم پیغام درلود. دی وویل
اگر امشب یک دختر که مثل ما در افغانستان تولد شده و امروز روی همچ یک استیج بزرگ در هالیوود استاده است، ما مطمئن استم که برای تمام دختران و زنان افغانستان هم فردای بهتر خواهد بود و ازشان خواهش میکنم و تقاضا میکنم که امید خود از دست ندن و امور رقمی که همیشه قوی هستن قوی بمانن به خاطر از اینکه فردا حتما فردای بهتر است.
د طالبانو لبیا واکمنی ورسته د نجونو او ښځو پر زده کړو، تعلیم او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي.
خبرونو ور اخوا
ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو لستنېدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی دی، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د هغو کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپلو سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري، خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواد د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنیدو په حال کې دي. خود افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت، د نړیوالو مرستو نشټوالی، ژوره بېوزلي، اقليمي سختۍ، وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او جنوم محدودول د ستنیدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستنه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
دلته غربت د کومې څومره د نشارو پیرا کړی وي هغه مونږ راګانو چې ورک مونږ به د هغه څوک پورته کړي دي مونږ هغه غږ به څوک اوري دی کې کونډې تیمان داسې خلک چې واړه واړه بچیان دي او کار روزګار هم نشي کولی او چې دا څوک یې کولی شي کار روزګار نه شي دی به څه حساب کېږي.
د پاکستان تر څنګ ایران هم سږ کال د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. له دې هېواده یوې ستنې کړل شوې افغاني چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي، نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ، ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزوري ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي، ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انلین فان بوسویت اعلان کړ. هغه وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمند خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستی کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانې پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډلهییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره لدی د اروپای اتحادیه شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپایي اتحادیه یې لا هم په رسمیت نه پیژني. د اروپایي اتحادیې د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو له مخې د سږ کال د جون او اګست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې 3.5% افغانان د کډوالو په توګه په رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچه په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري، د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص له مخې په درو کې 2 برخې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپله خوښه.
تقریبا 10% ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي وروسته خونسي ته نشي تللې او ښځې کار نشي کولی.
د هغې په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسېدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې له ستنېدونکو کورنیو پوښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته یې لیدلې، 84% وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي،
دلته معروف ولسوالۍ ته څه کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسېږي، یا ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلې، ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه سختې محرومې شوې دي. ویګنار راجا ټینګار کوي،
اروپایي اتحادیه باید د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغه زیاته کړه،
هر افغان نارینه، ښځینه، الکان او انجنې باید د بیرته ستنېدو پر مهال د یو عزتمن او با کیفیت ژوند فرصت لري. خو تر ټولو مهم، افغان ښځې او انجنې باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې UNDP په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په 20 مخبور شو، ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنېدلو، زلزلو، وچکالیو او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی، شي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري له خپلو روغتیایي خدمتونو تیریږي او 90% پوره وړي دي. له بلې خوا دا فشار پر ښځو لا زیات دی، ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 6% ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو ښځو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتو دا اداره له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې په هرو 10 کورنیو کې نه یې اړ وزي چې د خوړو وختونه راکم کړي یا د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له نورو څخه پیسې پور کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان د هوا ویډیو سړی دی، د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي، حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نور خلاص شوی، هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هېڅ کومک و هېڅ دغه د حکومت ته خواڅه نه راڅکېږي، که ته دا زموږ ږغ پور کړې، نه یو کار شته، یو شی نهشته دلته. د شپږ میاشتې کېږي اوس په وچو وړو اریان نه مې ولس ځان را نږدې کوي، نه حکومت هر کار دلت پواسطو دی روزانه پواسطو تی از مر راخت ریز دای ورسوی تیر مره بانی
زمح بلا حیداری دا هلمند ولایت مساکلا و لسوالی سا دا پیغامیش دما چیز مر دا مساکلا و لسوالی ایو با وچی دی دلت خلقو یو سلو اویا متر پیپونه ورا چه ولی دی دیر خلقو خپل باوری وچ کری بار سوال زینی نو دا پیغام کدی خبر کش تر مشرانو پر ورسید دلت مشتا بندونه و تری و دو بوی زمینه را تا برابر کی نو دیر بشتیوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ده آزادی ملمه
د ازادي میلمه پروگرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو میلمه د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی، سید ادریس سادات یادوم، چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکی دی، خو له نن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کم کې زیږیدلی دی. د دې تر څنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی، تخیلي کیسې هم لیکي. شغل سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلوزلو په اړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
مونږ خو چې دی په سوشل میډیا کې ډیر کار کوو. ساروان صاحب ناول لیکل، کیسه لیکل، لنډه کیسه لیکل، همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي تر څو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي یووالي لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال له ځانه سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دی تر څو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول او نور ادبي ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونه مخکې به مو ملګرو ته ویل. اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي. خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده، همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر څه غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خوایم چې لنډه کیسه، ناول، دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کېدی نه برابرېږي. او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي. دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب. اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې بشاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره مونږ هر ورځ خواري کوو، زحمت وباسو او همدغه بیا سوشل میډیا ته، ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلی کوي یا داسې پارونکي مسایل مطرح کوي. تاسو چې له دې لرې د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري؟ هومره ډېر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زمنگ کتابوں نے چیتی اکثر کتاب تن کی منگ نشر کو بزال تعالیٰ فضل لے ایک پنزی زر دیر زر سلویغ زر افغانانو پر زمنگ کتابوں مطلب رسی گی ابل اور زما یو کتاب حکمت ارین سے پخپل غگ باندھے ویلے وہ تقریباً دو لکھ نفر و دہاغ پخو غگ باندھے دہ کتاب اور دل لوی امپراتور اگے کہ احمد شاہ بابا او تقریباً دو لکھ دو نیم لکھ نفر و دغ اگے قتل او او پنځل زر نفر دغه ناول برخی لیکلی وی نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی او دا د لومړی خلینه لیکل شوی دا ناول لکه داس لیکل شوی احمد شاه بابا په خپل خپل کیسه کوي چې زه دلته لاړم اصفهان ته لاړم یا په پانی پت جګړه کې مې دغه دغه ځینو کې فتوحات وکړل چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ ښه بڼه سینوه لیدلی شو چې دی هم خیالي کیسه ده خیالي فکرونه ورکچول شوي دي مگر کسی رختنی دا امداغه سمون لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو او د سوشل میډیا په برخه کې وسه ډیر زیات زیونو کې نشر شوی دی چې یوټیوب چینلونه هم یوټیوب چینلونه کې هم نشر شوی دی فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی امداسې په ډیرو نورو زیونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب او ډیر زیات مینوال لري ځکه بل ورځ ما یو ځکه ول وسته د دې یو کیسه چا نشر کړو و لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلی چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغه سکړه و هغه کیسه ډیره خسته راغلی پاغې کې نو دین مال معلومات کې چې دغه کتاب خلکو ډیر زیات لوسته دي او ډیر زیات خلکو پر رسیدلی همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې زه نور ملګرو ته کلیکولان دي کړی دي دغه برخه ته هیڅ هم سی کار نه دی کړی که فیسبوک یو ګورو نو هر ورځ منفی تبلیغات پکې نشریږي منفی خبرې پکې کیږي لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو راشد خان دی کبل دی کبل دوی پسې منفی تبلیغات کیږي هغه خبر خېسوک نه تشویقي او منفی خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کیږي نو دا د سوشل میډیا او منفی ټولنه کې او باید چې له دغه څخه ځان وساتو باید چې خپلو خلکو ته تشویق ورکړو په دغه برخه کې هغه چې ښه کار کوي باید چې تشویق کړو که غلط کار کوي باید چې خیر کې څه ورته وکړو خو تشویق هم ډېر اړین دی دغه خلکو لپاره په سوشل میډیا همدا د لپاره جوړه شوې ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکړو د تنبیه څخه ډېره ډډه وکړو که چېرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نشته او داسې نه ده په کار چې فضول الفاظ استعمال کړو د خولې نه غلط الفاظ رو باسو کنزلی او نور سیزونه چې دا زمون ټولنه ډیره بیمیار خې ډیر داسې خې لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري یا هم ډیر بیا د خلک په ټولنه کې اوسېږي ډیر بې علم خلک په ټولنه کې اوسېږي نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی که یوټیوب استعمالی که ټیک ټاک استعمالی نو که په پښتو یې استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو یې که په دري دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي زموږ ټولنې ته زموږ افغانیت ته زموږ پښتو ته زموږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډېر عام شوي دي خو د نیکه وخته باندې په دې وروستیو کې ډېر خلک راوتي دي چې هغوی د علم برخې ته ډېر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشرۍ په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډېر ملګري راوتي دي ډېر کار کیږي او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي
ډېر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب الته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتي نه متن چې دی واتس اپ کې هم لیږل کیږي په هر څه کې لیږل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته دی خو چې هغه سې ولیکل شي چې اخیری حد کې وي ډیر ښه کتاب وي لکه د احمدي صاحب کتاب کتابونه مونږ راخیستلی شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دی وبخي هغه کتابونه که مونږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اوریدلی شي او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې یو څه زده نه کړي هر کتاب کې به یو څه نه یو څه زده کیږي نو هغه بیا په پی ډي اف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګري راځي په پی ڈی ایف کې، خو نن سبا په عموم کې پی ڈی ایف کې ډیر
زیات کتابونه لوستل. تاسو ول چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتی ته، دا کتابونه خو خپرندوی ټولنه چاپوي، مصرف پې کوي، دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپری شي فکر نه کوي چې هغه خپرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي، یا د کاپی رایټ کومه مسله نشته؟
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت دی. د کاپی رایټ مسله مشته دی، مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو، یا هم کتابتون کې چې دی شمشاد ظهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغه ته ووایو، نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم. خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې دی د عکسونو نړۍ ده، نو عکسونه چې تنه واخلي سړی او پی ډی ایف یې نشر کړي په واټساپ کې، نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شو. همدغه مشکل دی، مونږ همدغه مطرح کوو. او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه، نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی. د خپلواک صفیو کتاب چاپ شوی اوسو مخکې له فکر تر عمله، نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي، ډیر زیات وچلېدو، تقریبا درې څلور چاپ نشر شول، زر زردانی چاپ شو او هغه خلق واخسته. اوس چې دغه کتاب پی ڈی ایف راوته، نو هغه ډیر زیات خفه، ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی وو، کی بیا غي نورسته دغه کتاب یو څه پرو شو کی او پی ڈی ایف چې روز، نو هغه کتاب ټول ډون شي، ختم شي. نو پی ڈی ایف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی، د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم، امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي. خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې، په د نورو انلاین پلیټفارمونو کې خرڅيږي، هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسي، خبرندوی ټولنې ته هم رسي، خو دلته بیا هغه مشکل حلېږي نه. امازون چې دغه پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلي، هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي، ولې چې پښتو کتاب څوک اخلي نه، نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي، نو بس هغه نه لري کې د امازون نه. نو مشکل ټول همداسې کې دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسي، نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده د کتابخانو لپاره هم، خبرندوی ټولنو لپاره، هر چا لپاره، لیکوال لپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې، په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی، نو ډیزاینران دي مونږ سره، او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه په خپله نه کوم، همداسې کمپوز هم په خپله نه کوم، کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو، نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي، اجوره ورکوي یو څه، خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو، زه خو خپله سوشل میډیا کې ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم، نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي، ځکه هلته څېړنه هم په کار وي او ډیزاین بیل په کار وي، کمپوز بیل په کار وي، نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مسلي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي رادیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره، او همدیز کې کار کوم. ملي رادیو چې ده، دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي، او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم، اخري کال مې دی، همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ایپ سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه م وکړه، څه شی لولئ، څه شی مو لوستي دي؟
زه خپل ادبیات لولم، پښتو ادبیات لولم، او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی، خپل شوق مې دی، او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم، ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې، ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي، نو هغه برخه ته بیا اسې هم سړی خواري کوي، زحمت پکې وباسي، نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې ادبیات سره مینه لري، او کومو په دې خاطر انتخاب کړی دي چې له پانتون نه به فارغیږي، بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثر خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه، زه د کار دومره خاص توجه نه کوم، ما ته وای چې کار مهم دی کنه افغانستان خو همدغسې ځای دی بالکل چې کار ونکړو نو هېڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات دې لپاره انتخاب کړي دي چې دا زما شوق دی او زه تقریبا یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم ما لیکنه شروع کړې ده. ناول لیکنه هماغه وخت نه شروع ده او دا د پوهنتون هم په خلاصېدو شو نو لا هم پکې لګیا یو او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي او اورو یا د استادانو خبرې. جانزیب احمدي استاد همداسې علاءالدین حسام استاد دوی تکړه استادان دي زمونږه او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم همکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی هغه زمونږ استاد تیر شوی دی او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی نور آثار په اړه وایس نورم څه لیکلي دي چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان او هغه نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خبرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم. اول ته اعلانات هم ورته غواړي کنه نو خو بیا هم هغه وویل چې نه دا کتاب باید چې چاپ شي ځکه چې همدا اوسې وخت دی پوهنتونونه شروع شول نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته او دغه کتاب به ملګري واخلي څخه فایده به ترې واخلي ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و د پیریانو بادشاه په نامه و او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم عیسویانو سره کېناستلم هغوی بایبل راواخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکې شته دي تورات عهد عتیق عهد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونه په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علماو له نظر هم تیر کړل چې کومې خبرې ډېر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرائیلیات دي دا پکې نه راخلې. بیا ډېر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوي دي. اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستې دي او مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړي کوم معلومات چې د سلیمان علیه السلام په اړه. دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخکې چاپ شلو هغه نه مخکې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوې ذکر شوي وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانۍ کیسه وه داسې تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغې باندې خیال وکړم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن ښکلاوې خلکو ته وښیم. نو هماغه و چې دغه ناول مې ولیکلو او د هېواد ښکلاوې پکې ډېرې ښې انځور شوي دي او ډېرو ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی کوم پې داسې نظر ورکړی چې خو هغوی بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي.
د کوم کتاب مو خلکو ډېر هرکلی کړی یا خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمدشاه بابا کتاب هغه کتاب ډېر ښه هرکلی وشولو ډېرو ملګرو خوښ کړلو ډېرو ملګرو پرې تشویق کړلو ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه وه زمونږ د ستر امپراتور احمدشاه بابا په هغې کې د احمدشاه بابا په اړه پوره معلومات ذکر شوي وو هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوي وو چې لکه احمدشاه بابا چې په خپله ویلي. نو ډېرو خلکو پرې دا نظر ورکړی وو چې که چېرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به هغه ډېر په ښه شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب داسې لیکل شوی دی چې دا احمدشاه بابا چې دی په 1922 کال کې وزېږېد او دلته لاړه او هلته لاړه. نو که چېرې دغسې داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډېر به ښه وای خلکو ډېرو پکې دا نظر وو او د حکمتریان صاحب په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وې خلکو ورته کړې وې. همداسې بیا هغې نه وروسته نازوانه نجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو. نازوانه نجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخېږي حماسي کیسه ده او زمونږ هېواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هېواد کې دغسې کیسې تېرې شوي دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي. نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي. عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هېواد حالات منعکس کول او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي. او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی، زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه، ځکه چې ډېر زیات خواري مې پکې کړی، ډېر زیات زحمت مې پرې ایستلی دی د نورو کتابونو په پرتله. کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي، هغسې هم بیا خوند نه کوي، ځکه بیا سوک خوخی نه خون نه ورکی. کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو، که احمدی صاحب دی، هغه هم خلکو چې خوخ کړی دی دغه د تخیل په برخه کې خوخ کړی دی، ډیر خلک په دغه برخه کې خوخی. همداسې نسیم اجازي صاحب د ډیر کتابونه لیکلي دي، خلک ډیر خوخی په څه باندې چې په هغې ته د تخیل رنګ ورکوي، د ادبیاتو رنګ ورته ورکوي او هنري رنګ ورته ورکوي، هنر پکې پیدا کوي. نو هغه هم ځکه همدغه باندې خلک خوښي، نسیم اجازي صاحب. او نور لیکوالان هم چې وګورو، که سینوها کتاب هم لیکل شوی دی په ښکاره ډول باندې، بهرني لیکوالان ټول وایي چې دغه کې تخیلات ډېر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره ریښتینې ده، خو تخیلاتو ته پکې ځای ورکول شوی، نو ځکه د کتاب هنري ښکاري او ډېرو خلکو ته خوند ورکوي.
ټولنیزو شبکو ته که بیرته راوګرځو، له نورو خلکو ستاسو هیله څه ده چې څه وکړي چې نورو ته خیر ورسیږي؟
زما خو له نورو خلکو څخه هیله دا ده، ساروان صاحب، چې له لیکوالانو څخه، له علماو څخه، له پوهو خلکو څخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کړي، دغه ډیره مهمه برخه ده. که چیرته څوک علم نه لري، هغوی دې څوکې ژبې دې زده کړي، انګلیسي د ژبه دې زده کړي، دری چې زمونږ خپله ژبه ده دا به ضرور ورته یادې، دری کې هم ډېر زیات معلومات شته دی، اردو کې هم ډېر زیات معلومات شته دی. دوی باید چې کوښښ وکړي چې دا خپل علم په نورو ژبو کې زیات کړي. انګلیسي کې که مونږ په ښوونځي کې زده کړې ده، نو دې دپاره مو زده کړې ده ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نورو ژبو ارزښتونه او د نورو ژبو علم راواخلو، په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کړو. او که چیرته دریز زده کوو، دا هم دې دپاره ده، نو د نورو ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دې وړاندې کړي. همداسې د علم په برخه کې دې ډېر کار وکړي، لیکوالان دې لګیا شي. زمونږ مولوی صاحبان په یو هغې کې ناست یوه کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي، د دې نه به زه وایم دا ښه وي چې سوشل میډیا ته راووځي. شتم دی او څه شته دی، خو ډېر کم دي. نو که مولایان، لیکوالان دوی ټول راووزي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، هم به یو څه رزق ګټي د دغه برخې څخه، او هم به خلکو ته ګټه رسیږي. دغه معلومات چې کوم دي د علم د برخې، دا زموږ ته ډېر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې، او بیخي نشته. نن سبا خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ وکړو، چټ جی پی ټي راووتله، دغه ډېر ښه کار وشولو. خو که چیرې زموږ خلک، علما او پوهان، دغه کار وکړي، نو ټولنیزې شبکې به مو ډېرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي او خلک به ډېر زیات راشي. زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې، او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي. ولې؟ ځکه چې نشته دی څوک کریټران، نشته دی. په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی، هغوی خالي کریټران دي، جوړونکي دي په یوټیوب کې. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغوی به څومره خلک هغه به اوري، دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري. نو همداسې پښتو ته هم پکار دي چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې، ترڅو خلک پوه شي، او په دې سره به زمونږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي، زمونږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي، زمونږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي، بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو. خو که چیرې بیا هم مونږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو، نو داسې بیا نه کېږي. باید چې دا ټول ملګري راووځي او په سوشل میډیا کې کار وکړي، مټې راونغاړي، او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی.
تاسو ویل چې که سوشل میډیا تر خلک راووځي، اوسن هغوی چې پوهه لري، یو څه زده دي، نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپله ګټه وکړي. تاسو د ټولنیزو شبکو له لارې عاید لري؟
هو ساروان صاحب، تقریبا زه بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زما ناولونه ورته نشریږي، او هغوی یو څه عاید ماته راکوي. دومره نه دی خو یو څه دی. همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم، یوټیوب چینل مې د هغې کې زلنډې کیسې په خپله وایم، ډېر مینهوال لري، هغې کې هم یو څه عاید لرم. دومره ډېر نه دی خو شته دی، هغه وخت سره زیاتېږي. نو دغه دوه پلیټفارمونو نه زه عاید اوس فلحال دپاره د ټولنیزو رسنیو څخه لرم، خو مونږ عاید دپاره خاص کوم نه، مونږ دې دپاره کوو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسوو، او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي. خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو، دغه زمونږ اولیت دی.
ډېره زیاته مننه.
Thank you.
شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوچ چال ور کوی د محبت جام استاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جا آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی مینے بھاگت تن کئی منی نگ مرا تگی گین بھاگ نن سبائے راتا مکی مکی کی گین بھاگ نن سبائے راتا مکی مکی کی گینن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن
الهاغا قمز هاغا سلاي كاجل هاغا ميل هاغا قمز هاغا سلاي كاجل هاغا ميل هاغا قمز هاغا سلاي كاجل هاغا اينا دا هاغا اينا دا هاغا استل جدي توري جنم هاغا ننسباي راتا مخي مخي جنم هاغا ننسباي راتا مخي مخي جنم ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನ ಹಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಗೀನ ಹಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಗೀನ